نو مسله چې باید موټر ځای په ځای باندې ودرېږي او خلک په دغه حالت کې خپل استقامت وساتي. په دغه وخت کې موټر اشترین ګډوډ کیږي او تاسو چپه کېدو احتمال شته چې زلزله شي باید په ځای باندې موټر ودرېږي. او خصوصا کله د نړۍ په بیخ کې ځکه پاسه د تیږو سره په دې امکان لري چې بیا دغه د زړه د بیخ نه باید لري شي. دغه سي حالات کې د پلس رډي د پلس سر باید ونه درېږي. د
لا شغلی زهیر څخه مننه. لایوی خبرتیا ورسته بیا هم د افغانستان په ختیځ کې د ورستۍ زلزلې په اړه مطالب لرو.
لا شخړو،
لا اعتراضونو،
لا بازارونو،
لا لوبغالو،
لا نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
په کونړ او ننګرهار کې د شزینه ډاکټرانو کمښت. زلزله ځپلي په دغو ولایتونو کې ازادۍ رادیو ته وویل چې د زلزلې له امله ډیری زیانمن شوي مېرمنې روغتونونو ته استول شوي، خو د شزینه ډاکټرانو د نشټوالي له امله سمه درملنه نه ده شوې. تفصیل په دې راپور کې.
هجرت د ننګرهار ولایت د وروستۍ زلزلې له قربانیانو یو دی. وای مېرمنې چې امیدواره وه د زلزلې پر مهال د ویرې له امله ماشوم ځای شو. نوموړي ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې په یو دولتي روغتون کې د خزینه ډاکټرانو د نشټوالي له امله د ناروغې مېرمنې سم درملنه ونه شوه. د کونړ یوې اوسیدونکې هم ورته ادعا وکړه. وی ویل چې په دولتي روغتونونو کې د خزینه ډاکټرانو د نشتون او نارینه ډاکټرانو د نه پاملرنې له امله د خزینه ناروغانو سمه درملنه نه کیږي. هغه چې نه غوښتل نومي په راپور کې خبر شي، د غږ د بدلون په شرطه ازادي راډیو ته وویل چې د زلزلې پر مهال د حقي د کور د چت ته پریوتلو او لامل یې د حقي د نیا سخته ټپي شو. اوس د ولایت پر روغتون کې بستر ده.
زما دا نه حالت دی، خراب دی. د هغه د پاملرنې لپاره خزینه ډاکټر نشته. نارینه ډاکټران د نارینه وو د درملنې په فکر کې دي. زه نه پوهیږم چې له چا څخه مرسته وغواړم.
د طالبانو د عامې روغتیا وزارت وایي شرافت زمان د دې ادعا په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی. خو سه شنبه د سپتمبر 2 مان نوموړي په خپل اکسپانه په یو بیان کې ویلي چې د زلزلې د قربانیانو د درملنې لپاره له کابله طبي ډلې سیمې ته رسیدلې. د ډاکټرانو په غانزور کې چې خبر شوی خزینه ډاکټرانو پکې نه ترسترګو کیږي. هڅه مو کړه چې په ننګرهار او کونړ کې د دولتي روغتونونو له مسؤلینو سره هم په دې اړه خبرې وکړو، خو ونه توانیدو. پام دې حال کې د کونړ د اطلاعات او کلتور رئیس نجیب الله حنیف په دې ولایت کې د خزینه ډاکټرانو د کمښت یا نشټون پاړه څونه ویل، خو ویل چې په دې برخه کې ستونزې شته.
پرون خو دغه ستونزې وې واقعا. فنن چې نو سره میاشتې والا او د صحت والا او تقریبا دغه اکثره ادارې راغلي دي، کمپنۍ لګولې دي او تقریبا د ستونزې حل پورې حل ده. خو پرون واقعا دغه ستونزې ډېرې زیاتې وې. د نه علاوه نور ډېرې ستونزې وې. نن څنګه ځلا سره سره دغه ستونزې ته شوې ده، خو به هم کمې شته.
دا په داسې حال کې چې پنګرال او کونړ کې وشمیر سیمه ایزو رسنیو په ورستیو کې راپور ورکړ چې په دولتي روغتونونو کې د خزینه ډاکټرانو د نشټون لامل په خونړۍ زلزلہ کې ټپيانې شوې شپږ امیدوار مېرمنې مړې شوې. رسنیو پنګرال کې د سرچینو په حواله دا هم ویلي چې د خزینه قربانیانو د تدفین لپاره د خزینه پرسونل کمښت هم شتون لري. وړ مشبه د رختر په کچه شپږ اشاریه یو درجه زلزلې چې مرکزی جلال آباد ښار شاوخوا سیمه یاده شوې د نګرار په ګډون په کونړ کې پراخه مرګ شو بلواړه ولا. د طالبانو حکومت وایي د دې زلزلې لامل یوازې د کونړ په مرکز اسد آباد وټپور څوکۍ چبادر او نورګل ولسوالیو کې سوار لسو یو لس کسان مړ شوي او لک تر لګه درې زر یو سل دوه سل وخت نور ټپیان شوي. د ختیځ ولایتونو په دولتي روغتونونو کې داسې مهال د خزینه ډاکټرانو د کمښت په اړه اندېښنه راپورته کیږي چې په تیرو څلورو کلونو کې طالبانو له شپږمو ټولګیو پورته طبي د کړو په ګډون د انجونو په وړاندې د هر ډول زکړو دروازې تړلې چې پراتلونکي کې د خزینه ډاکټرانو د کمخ پاړه اندېښنې زیاتې کړې دي.
بلورته د کونړ ولایت په زلزله ځپلو سیمو کې یو شمېر زاکران وایي عاجل مرستو ته سخت اړتیا ده. خو د لارو خرابوالي زیانمنو ته د مرستو رسولو بهیر له خنډ سره مخامخ کړی دی. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
د کونړ ولایت په زلزله ځپلو سیمو کې یو شمېر ځاکران وایي د وروستۍ مرګونی زلزلې قربانیان عاجل مرستو ته اړتیا لري، خو سختو لارو د مرستو رسولو بهیر له ستونزو سره مخ کړی دی. دوی وایي چې په لسګونو کلیو کې لا هم مړي تر خاورو لاندې پاتې دي، او په دغو سیمو کې له زیانمنو سره د مرستې لپاره هیڅ لاسرسی نشته. د څوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکي او د کونړ د زلزله ځپلو سیمو یو رضاکار نصر احمد احمدي د دوشنبه په ورځ ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې خلک د خوراکي توکو، څښاکو اوبو او د لومړنیو روغتیایي مرستو لکمخ سره مخ دي.
هغه ځینې چې د غرونو په سرونو کې دي، چې هلته د موټرو تګ ستونزمنو او لري پرتې سیمې دي، هلته اوس هم په لسګونه کلي دي چې اوس هم خلک د خاورو لاندې دي. ځایي ولسونه، دولت او هم ورسره د ګاونډي ولایتونو ځوانان را رسېدلي دي او هڅې کوي، خو اوسه پورې نه دي بریالي شوي. نورو ستونزو تر څنګ د اولیه ستونزې د طبي تر اوسه پورې دغه غرونو ته نه دي رسېدلي، او د خوراکي ستونزو سره ډېر زیات مخ دي دا خلک. هم دا اوس منګه د دیوګل دری د چپروت باندې ته تلیو، الته د وچ ډوډۍ سونځوا، د اوبو سونځوا، او هیڅ د خوراک لپاره د خلکو سنل لرل.
د کونړ د څوکۍ ولسوالۍ یو بل رضاکار عبدالوارث کریمی هم وویل چې زیانمن سوي خلک په عاجله توګه د څښاک پاکو اوبو، خوراکي توکو، درملو، سرپناه او سیارو تشنابونو ته اړتیا لري. نوموړي د دغه ولایت د زلزله ځپلې سیمو ته د رسیدو په برخه کې د ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
اوسنی چې هغه خلک ډېر ضرورت لري او لومړنۍ اړتیاوې دي، هغه دا د جسدونو او د دوی هغه د زخمیانو ټپیانو ژغورنه ده چې دغه لومړنۍ مرسته ده چې دوایي همداسې د اوبو پاکو او څښاک اوبو په برخه کې، همداسې د تشنابونو او د دې سیستم او د شلټر لپاره د خیمې او د تیارې غذا د چمتو شوې غذا د پخې ډوډۍ پاړوند باندې په دغه ساحو کې مرسته وشي، او بیا وروسته همداسې د نغدي او د غیر خوراکي مواد او همداسې لږ اوږد مهال کې
د کونړ ولایت اوسیدونکی حاجی ستار هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې له مرستندوی بنسټونو د بیړنیو مرستو غوښتنه کوي.
موږ د موسساتو نه، خیریه بنسټونو نه، د تجارانو نه او د ملګرو ملتونو د ادارې نه موږ غواړو چې زموږ د ولسونو د سرپناه په باره کې او د هغوی په بهتر زخمیانو تداوی او باقی مانده چې څوک پاتې دي د هغوی د عاشه او عبادت په باره کې او د هغوی پوشاک د لپاره لباس او بسترې ته چې کوم ضرورت پیدا کیږي په دې کې موږ سره کومک وکړو.
د دې ولایت اوسیدونکو او رضاکاران د طالبانو له حکومت مرستندوی ادارو او سوداګرو غواړي چې زر تر زره د زیانمنو سویو خلکو مرستو ته ورودانګي او د غوستونځمنو سیمو ته د مرستې رسولو لپاره اړینې اسانتیاوې برابرې کړي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف هم وایي په داسې حال کې چې له زیانمنو سویو سره د مرستو رسولو بهیر دوام لري، خو په ټکو یې خرابو لارو ټولو سیمو ته د مرستندوی ډلو د زر رسیدو مخه نیولې ده. په کابل کې د دې ادارې ویان سلام الجنابي ازادي راډیو ته وویل چې د ملګرو ملتونو ټول ادارې او سیمه ییز بنسټونه هلته دي، خو ځمکې ښویدنې لارې بندې کړي او زیانمنو کلیو ته رسیدنه ستونزمنه سوې ده. نوموړي د اندېښنې په څرګندولو زیاته کړه چې ممکن لرې پرتو سیمو ته د مرستندویو ټیمونو تر رسیدو به د تلفاتو شمېر لوړ سي. د طالبانو حکومت د افغانستان په ختیځ کې د یکشمې په شپه ناوخته د سبې مرګونې زلزلې په پایله کې ویلي چې په کونړ، ننګرهار، لغمان او نورستان ولایتونو کې تر 800 زیات کسان مړه شوي او شاوخوا 3000 نور ټپیان شوي دي. د طالبانو د حکومت ویان سبیح الله مجاهد د دوشنبه په ورځ د سپتمبر په لومړۍ نیټه په کابل کې یو خبري غونډې ته وویل چې تر ټولو زیات مرګزوب له په کونړ ولایت کې سبسوي او د مړو شمېر تر 800 او د ټپیانو شمېر بیا 2500 ته رسیدلی دی. مجاهد زیاته کړی چې د دغه ولایت د نورګل، وټاپور، ماڼوګي، څوکۍ او چاپېداري ولسوالۍ سخت زیانمنې شوي او په یادو سیمو کې لا هم د ژغورنې عملیات روان دي. د طالبانو د حکومت طبي پیښو ته د رسیدنې ملي ادارې په یو خبرپاڼه کې ویلي چې د دوشنبه په ورځ د سپتمبر په لومړۍ نیټه د افغانستان په ختیځ کې له زلزله ځپلو سره د مرستو د رسولو په موخه د ملي او نړیوالو سازمانونو له استازو سره په جوړه شوې غونډه کې د 2 ساعتونو په ترڅ کې له زلزله ځپلو سره د خوراکي، غیر خوراکي او روغتیایي توکو او موقتي سرپناه مرستې په همغږۍ او زر تر زره برابرولو ټینګار شوی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د امریکا ولسمشر وایي چې د کرملین له مشر څخه ډیر نه امید شوی دی او پلان لري چې په راتلونکو ورځو کې په دې اړه څه وکړي. ل ډونالد ټرمپ څخه د سیشن بی پروس په امریکا کې د وی رډوي خبرونې پر مهال پښتنه وشوه چې د اگست په 15مه چې د روسي له جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره وکتل اوس داسې احساس نه کوي چې پوتین په خپل شمنو ولاړ نه دی. شغل ټرمپ په جواب کې وویل چې د دومره ویلې شي چې له پوتین سره ډیر شاړي کې لرل او له هغه څخه ډیر نه امید شوی. ټرمپ زیاته کړه چې په اوکران کې په زرګونو خلک وشل کیږي، دوی امریکایان نه دي، دوی روسان او اوکرانیان دي او دا یو بې معنی جګړه ده. ټرمپ وویل هر اونۍ د اوکران په جګړه کې وزارتونه وشل کیږي، اکثره پوځیان دي او دا سمه دنده ده چې د دې جګړې په دریدو کې مرسته وکړم. شغل ټرمپ په دې برخه کې نور جزئیات ورنکړل. ټرمپ هڅه کړې ده چې د روسیې ولسمشر اوربند وکړي او د اوکران له جمهور رئیس ولادیمیر زلنسکي سره مخامخ خبرو تکشینی. تر اوسه ولادیمیر پوتین دا دواړه غوښتنې نه دي په ځای کړي. په دې ترڅ کې د الاسکا تر سرمشي وروسته روسي ځواکونه د اوکران پر شارونو بریدونه ته دوام ورکړي. د امریکا ولسمشر خبرداري ورکړي چې چیرته روسیه د سولې پر لور ګام نه اخلي، نوې تعرفي او بندیزونه به پرې ولګوي. البته تر دې دمه په دې برخه کې عملی ګام نه دی اخیسته. واشنگتن او د کیف اروپای متحدانو پر اوکراین د 2022 کال د فبروري لمیاشتې راهیسې، یعنی د بریډ لپایله پر روسیه یو لړ سخت بندیزونه لګولي. د امریکا خزانه وزیر سکاټ بیسنت د دوشنبې پر فاکس نیوز ته ویلي چې روانه اونۍ به پر اوکراین د روسیې د وروستیو بریدونو په ځواب کې د ممکنه خبرګون لارې چارې وڅېړي. بیسنت زیاته کړه چې پوتین هغه څه نه دی عملي کړی چې له ولسمشر ټرمپ سره ویلي و او برعکس عملي کړی، نو دا اونۍ به دا مسله په جدي توګه وڅېړي. دغه څرګندونې په داسې حال کې شوې چې پوتین د چین د پوځي رسمي گزارش په مراسمو کې نن په بیجینګ کې برخه اخیسته. دا مراسم په نړیواله دوهمه جګړه کې د جاپان د تسلیمي دود اتیاي میکلیز لپاره دي. د روسیې ولسمشر وویل له بیجینګ سره اړیکې اوس په بیساري کې چدي چې دی پلویدیسکي ځینې مشران اندیشمن کړي. بیا هم د اوکران د جګړې په اړه د یو شمېر هیوادونو مشران په فرانسې کې دا موضوع چېړي چې څنګه د کیف او مسکو تر روغې جوړې وروسته د اوکران امنیت تضمین شي. دا غونډه سبا ده، جزئیات په دې راپور کې.
د اوکران ولسمشر ولودمیر زلنسکي د پنځشنبه په ورځ په پاریس کې له اروپایي مشرانو سره ګوري. د فرانس پریس اجانس د راپور لمخې په دې غونډه کې د روسیې د بریدونو د مخنیوي لپاره د امنیتي تضمینونو پر مسالې خبرې کیږي. البته د امنیتي تضمینونو موضوع هغه وخت مطرح کیږي چې د کیف او مسکو ترمن سوله وشي. د ولسمشر زلنسکي د دفتر مشر سلاکار میخایلو پودولیاک د سه‌شنبه په ورځ پر اکسپانه ولیکل چې خغلی زلنسکي به د اروپای ټولنې له مشر اورزولا وندرلین، د ناتو له مشر مارک روټا، د جرمني له صدر اعظم فریدریش مرتز او د بریتانیا له صدر اعظم کار سټارمر سره د دې تضمینونو په تړاو خبرې وکړي. رويټرز اجانس خبر ورکوي چې د جرمني صدر اعظم په غونډه کې آنلاین برخه واخلي. د اوکراین د متحدینو د ډلې یو شمیر نور مشران به هم په غونډه کې آنلاین ګډون وکړي. په دې ډله کې شاوخوا ډیر شیوادونه یو ځای شوي دي. د دې غونډې مشري به د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون او د بریتانیا صدر اعظم کایر سټارمر وکړي. د دې غونډې په تړاو د دوشمې په ورځ د ناتو عمومي منشي مارک روټا په اکسپانه کې ولیکل چې د پاریس په غونډه کې به دا موضوع توضیح کړو چې د اوکراین لپاره څرنګه امنیتي تضمین. خاغلی روټا زیاتوي چې د سولې لپاره دا تضمین یو اساسي شرط دی او د پاریس په غونډه کې به د دې په وینا د روسیې په دریس هم خبرې وشي. د هغه هیواد چې د جګړې پر دوام ټینګار کوي او سولې ردوي. جرمنی اجانس د پاریس د غونډې په تړاو په یو راپور کې څرګنده کړې ده چې په دې غونډه کې به دا موضوع هم وڅېړل شي چې څرنګه د روسیې ولسمشر د اوکران له جمهور رئیس سره د سولې په تړاو خبرې نه کوي او که چیرته مسکو پر دې ټینګار کوي باید نور بندیزونه پرې ولګول شي. د پاریس غونډه تیر میاشت په سپینه ماڼۍ کې د امریکا د متحده ایالاتونو له ولسمشر ډونالد ټرمپ سره د اوکران او اروپایي مشرانو د غونډې په دوام ترسره کیږي. د فرانسې ولسمشر تیرونی ویلی و چې د پاریس په غونډه کې به په اوکران کې د پلیو ځواکونو د ځای پر ځای کېدو پر مسله هم خبري وشي. کیف د اوکران د امنیت لپاره د اروپا د سولسات ځواکونو یا د ناتو په څیر د دفاعي تضمینونو غوښتنه کوي. بل لورته مسکو له اوږدې مودې راهیسې ټینګار کوي چې په هیڅ حال کې به په اوکران کې د لویدیځوالو د ځواکونو موجودیت ونه زغمي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت سره کوم مستون زلري اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخ
پونده خزیمه غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېرې میډال ورکړ چګلې نو ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د ازادي ملمه
سلامونه ستړي مشه د ازادي ملمه پروګرام ته مو زه فريده سيال هرکلی کوم د چې پاتیرو څلورو کلونو کې له افغانستان په زرهاو افغانان په اروپا امریکا او نور هیوادونو کې کډوال شوې دي له افغانستان بهر دغه کډوالو داسې تنظیمونه حرکتونه او همدارنګ مدني فعالیتونه پیل کړي دي چې دوی هله مندي وکولای شي پر بنسټ له افغانستان بهر دغه افغانان چې میشتي سره راټول او د افغانستان د بدلی لپاره په ګډه کار وکړي نن مو په پروګرام کې د دغه مدني حرکتونو لیو مشر خوشحال روحي سره خبرې کړې دي او په پیل کې له دوی ورچه د دوی دغه حرکت څونه میګیو څه ډول فعالیتونه لري
کورمدن تاسو معلومه ده چې هغه هیوادونه چې ډیرو دو جګړو ځپلې وي لکه په افغانستان کې تقریبا نیمه پېړۍ پرله پسې بحرانونه جګړې پردي یرغلونه نو هلته ډېرې ژورې ټولنیزې ملي سیاسي فرهنګي او اقتصادي ستونزې رامنځته کړي دي نو معمولا دغه هیوادونو کې د دپاره د ملي پخلاینې دپاره د ملي یووالي دپاره او د سیاسي ثبات او د سولې دپاره په دغسې هیوادونو کې د دې ملي پخلاینې یا ملي ډیالوګ پروسې ته یا بهیر ته اړتیا وي اگر چې په افغانستان کې په دینه مباندې د سخوري وري هڅې کیږي یا ډېر خوازینی دغه خبرې شوې دي خو هغه یاد شي چې د تړلو دروازو تر شا وي او هغه د ولس وختنې او اراده د پامو غورځولې وي او یاد وي چې د ځانګړو ډلو ترمنځ د قدرت دیویش د پاره وي اما دغه سي یو رښتینی یو ولسی حرکت چې په هغه کې په رښتینې معنا سره د ولس اراده او د ولس وختنې هیله ارزوګانې لته په پام کې ونیول شي متاسفانه دغه سي یو غنو حرکت اوس هم ګورو چې له بده مرغه د نن په افغانستان کې واکمنان په دغه برخه کې کومه اراده نه لري ځکه چې د دوی پان باندې هر څه جوړ دي او ستونزه نشته هم تم تاسو ګورو چې له هم افغانستان ډیرو ژورو بحرانونو کې ښکېل دی نو په دغه سلسله کې موږ تصمیم ونیولو چې داسې یو میکانیزم چې په خپل خپل ولاړ وي په ټوله معنا ولسی وي د هیچا غږ د هیچا نظر هغه د پامه ونه غورځي هیڅ څوک ترې حسف نشي نو دغه یو حرکت اړتیا و نو په دې باندې کله چې موږ فکر وکړو بهترین لاره دغه و چې موږ څنګه وکولو شو چې په محلي کچه باندې تاسو پوهیږئ چې افغانان د دنیا په ګوډ ګوډ کې خوره دي یعنی که د پاکستان او د ایران ورتیر شو یوازې په دې لویدیز استرالیا او نیوزیلند او تر امریکا او تر دغه ځای پورې شاوخوا یو نیم میلیون افغانان خواره واره دي او په دغه افغانانو کې ډیر داسې خلک دي چې هغه صاحب نظر دي او د وطن په درد باندې دردي کې د وطن په اړه باندې اندېښنې لري نو زمونږ غطا و چې څنګه وکولو شو چې هر چیرته چې افغانان دي په محلي کچه باندې مونږ دغه صاحب نظر خلک راټول کو او د ګراشي د افغانستان پور بنیادی ستونزه باندې دوی خبرې وکړي او د یو ریحي عوامل پیدا کړي او هلارې ورته ولټوي او په عین زمان کې زموږ هدف دا و چې دغه یو بهیر چې موږ په درې څلور استقامتونو کې کار وکړو یو استقامت دا ده چې موږ وکولای شو چې د همدغه بهیر لارې یو ملي یووالی ملي تفاهم رامنځته کړو او د زغم او د یو بل د اورېدلو او د یو بل د منلو فرهنګ دلته ایجاد کړو د دې پرڅنګ په بنیادي ستونزو خبر وکړو او حل لارې ورته پیدا کړو او درېم استقامت دا ده چې د ولس د هیلو لپاره د غوښتنو لپاره او د ولس د غږونو لپاره یو ولسی او ملي ادرس رامنځته کړو او سلره مدا چې د ایواز خبرې نه وي بلکې د حل لارو لپاره او کوم ملي طرحې چې لدغه مرکونه راوځي نو هغه لپاره یو ملي انسجام یو ولسی فشار هم
اروپا او امریکا کې مشت افغانانو چې په دروسي کې راوتی دي یا کله دین وړاندې راوتی د څور ډیر ټولنی جوړې کړې دي او مخصوص په پاروستي دریو کلونو کې هتاپ په ځنګړې نمونو د خزو ټولنې د نجونو لپاره چې د حقونو دفاع کې ډېرې ټولنې جوړې شوې ساسي په دغه ملي مرکو کې څه داسې ځنګړې دي چې له نورو موبیلوي او فکر کوي کوم افغانان چې په جرمني کې نه یوازې بلکې په نړۍ کې په هیوادونو کې خوار واره دي سر راټولې کوي
جوڑ شیو دی کتنے چی شیو دی ڈاکٹول خانی مت دی او ڈاکٹول دیو بل متمیم دی او دیو بل تکمیل اون کی دی او زمونگی وحد سم داغ دا چی ام داغ حرکتون و ام داغ طولنی هم وکولی شو چی مونگ طول پا یو تغر بندی را طول کو پا یو پلاتفورم کی دوی راشی او دیو خپل نظریات سر شریک کی یعنی اغا کمی حسی چی شوی دی اغوی هم دی خپل واس مطابق بندی دا کار کرده البته زمونگ زنگرن داده چی یو خودا چی مونگ نیوازی چی دی دنیا پا گود گود که بلکه افغانستان که هم مونږ غواړو چې همدغه بهیر هلته عملا همدغه اوس هلته اړیکې موجودې دي خو تاسو پوهیږئ چې هلته ځانګړي شرایط دي او هلته محدودیتونه دي زموږ هڅه به دا وي چې مونږ هغه ته قناعت ورکړو چارواکو ته اصولا خو باید چارواکو دغسې ابتکار کړی وای چې د ولس د هغه دپاره د نظریاتو دپاره د هغوی د هیلو د غوښتنو دپاره دغسې یو پلاتفورم جوړ کړی وای هغې دپاره مونږ تاسې عنوي بنسټونه لرو هغې دپاره میکانیزمونه شته چې په ملي کچه باندې ولس خپله رایه څرګنده کړي نو خو متاسفانه تر اوسه پورې کې دغه برخه کې کومه اراده موږ نه ګورو اما زموږ هڅه به دا وي اما که دوی دې کې هغه که دې خلکونه هم وي تاسو پوهیږئ چې بېلابېل داسې میکانیزمونه شته چې موږ وکولی شو چې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې هم همدغه ډول سره د خبرو بهیرونه وغځوو البته په احتیاط به وي په تدبیر به وي نو یعنی یو دا ده چې موږ ته یوازې په یوه هېواد کې دا یوازې د جرمني غونډې نه دي دا یوازې د انګلستان
وبخي روحي صاحب لکه څنګه چې متاسف خپل یادونه وکړه په افغانستان کې اوس مدني فعالیتونه تا او دا ډول ناس تور ټولې دنه ته چې ځوانان یا خلک پکې وکول شي په آزادانه توګه خپل نظرونه مطرح کړي چانس نشته محدودیتونه ډېر دي تاسو کوم داسې میکانیزم کاروي چې هلته بغیر له دې چې د چا ژوند ته خطر پېښ شي یا حتی طالبانو په فیسبوکي پوسټ باندې خلک نیولې زندانی کړي دي د یو مدني فعالیت د یو مدني راټولیدنې لپاره فکر کوي چې هلار به بیا داسې میکانیزم تاسو پیدا کړی دی چې بیا یا خپل طالبانو سره خبرې وکړي یا هلته خلک راټول کړي
مونږ به ترجیح زمونږ غبام دا وي چې مونږ چارواکو ته قناعت ورکړو اما موازي په دې باندې هم مونږ لکه تاسو چې اشاره وکړله چې متاسفانه محدودیتونه ډېر زیات دي هلته مونږ په دغسې هغه باندې فکر کړی دی په دغسې میکانیزمونو باندې لارو چارو باندې نو زه فکر کوم چې ضرور به نه وي چې د هغې په جزیاتو باندې خبرې وکړو اما دغسې لارې چارې شته چې سړی کولی شي چې د ولس غږونه د ولس نظریات راټول کړي او په عین زمان کې دغسې یو انسجام رامنځته کړي
روحي صاحب یو بل موضوع چې د مدني ټولنو په فعالیتونو کې په افغانستان کې وکړو اوس له افغانستانه بهر دي د نجونو موضوع ډېره برجسته وي د حقونو د دفاع او د دوی د پاره د زده کړې د دفاع لپاره غږ پورته کوي خو یو اعتراض او انتقاد چې په دې برخه کې شته د پخانه موجود و که ښځې په دې برخه کې فعالیتونه کوي که نارینه یې کوي دوی کارونه یوازې په خبرو کې دي او عملاً کومه نتیجه ورنه یا دا شي یو ښه پایله ورکړي ترې نه راوځي او په دې درې کلونو کې مونږ کتل چې د په دې برخه کې نه یوازې د مدني ټولنو فعالیتونه بلکې د نړیوالې ټولنې فعالیتونه او انتقادونه او اعتراضونه او بیانونه هم د طالبانو برخه کې څه نتیجه ورنه کړه انتقاد دا دی چې دغه کسان چې مدني فعالیتونه کوي یا د ښځو د حقونو په نوم فعالیتونه کوي نړیوال فنډونه اخلي او بیا دغه پیسې لکه څنګه چې اړتیا وي په سمه توګه نه مصرفېږي ستاسې فنډ ستاسې دغه ناستو مصارف لکه کېږي څنګه دا برابروي او د خلک چې ستاسې غونډو ته درځي د دې لپاره مو څنګه تابعیان نیسي یعنې دغه راټولېدنه خو یو عاید ته ضرورت لري تاسو څه کړي په دې برخه کې څنګه دا غونډې جوړوي
کور مدن ډېر خپختنه وکړول خو زه فکر کوم چې مدني ټولنه خو ډېر پراخه ده مفهوم ده داسې حرکتونه هم شته چې هغوی فنډونه اخلي یقینا ځینې به کار کوي ځینې به یې نه کوي منته داسې ډېر زیات ټولنې او بنسټونه هم شته چې هېڅ فنډ هم نه اخلي خو خپل هڅې کوي خپل غږ پورته کوي او بله دا ده چې مدني ټولنه خو غیر له سولیزه مبارزې نه بل څه کولی هم نشي کنه خو همدغه لابي د کمپاینونه دي دغه سولیزه مبارزه د غږ پورته کول دي فکر کوم چې اوس هم ډېر لاسته راوړنې شته دي یعنې موږ په هغه باندې سترګې پټه نه کړو نړیوال فشارونه ډېر زیات شوي دي او مدا چې موږ هغه نتیجې ته ورسېږو هغه کوم بنیادي حقونه چې د ښځو لپاره دي هغه خو هم تر اوسه نه دي ترلاسه کړي اما پاتې شوه یو ډېره مهمه ځانګړنه چې زموږ د ملي مرکې ده هغه هم دا ده چې موږ ډېر د زموږ پروګرامونه چې دا موږ ډېر ساده رانیولې دي ډېر هر چا لپاره د لاسرسي وړ دي دا ډېر ارزانه دي او موږ په دې کې د هیڅ چا نه موږ نه اخلو د چا نه د مرستند غواړو البته بهرانیانو نه ځکه چې موږ په دې عقیده یو چې د بهرانیو مرستې هغه مشهوره اصطلاح ده چې د نیمې شپې کټ وي موږ تاسو د دې تجربه لرو چې همدغه رقم سره مرستې د جمهوریت سره په کومه ورځ چې قطعه شوې په هغه ورځ باندې جمهوریت نسکور شو د ډاکټر نجیب د رژیم سره چې د روسانو مرستې قطعه شوې په هغه ورځ باندې یعنی د غیر زړه د نجیب حکومت سقوط وکړ او هغه پروژې چې فنډونه بهرنیو فنډونو باندې ولاړ دي هغه هم تر څو چې فنډ وي روان وي حکومت ورته قطعه شي هغه ختم شي نو موږ تر اوسه پورې داسې کړي دي چې د دې په ځای باندې چې موږ یو مهم خار کې غونډه ونیسو او د لرو لرو ځایونو او د بیلابیل هیوادونو خلکو تر وغوړو مجلل تالار ونیسو او د خلکو ته د لارې کراګانې ورکو او هوټلونه ورکو د دې پر ځای باندې موږ ویل چې نه موږ ملي مرکه چې هر چیرته افغانان دي او هر چیرته د امکانات چې وي د ملي مرکه موږ هلته ورکو نه چاته روډي ورکو پکې نه هلته کوم مجلل تالار نیسو بلکې په ساده ځایونو کې چې د 500 شپېتو کسانو گنجایش وي هغه د وطن په دردمند افغانان او صاحب نظر افغانان هغه راټولولته موږ یوازې یو ساده چای ورکو زموږ تر اوسه پورې کومې غونډې چې شوي دي یوازې زموږ خپل امکاناتو باندې په هماغه ښار کې د دوستانو په مرسته باندې په ډېرو ناچیزو امکاناتو باندې دغه غونډې ترسره شوي دي نو د دې یو لوی ځانګړتیا چې ده زموږ لپاره یعنې د هغه وړ چې د تداوم وړ چې ده همدا خبره ده چې دا په خپل په خو ولاړې دي موږ د هېچا نه تر اوسه پورې مرسته نه ده اخیستې او بله دا ده چې دا به کاملاً شفاف وي موږ غواړو چې د هرې غونډې هغه د مصارفو او چا چې هغه مرسته کړې ده دا موږ د ولس سره شریک کړو د دې لپاره چې هم شفافیت په منځ کې موجود وي او هم پولیس په دې ډاډه شي چې که موږ غواړو د پردیو د مرستې نه بغیر موږ کولی شو تاسو په یوه شي د پردیو مرستې متاسفانه هغې سره بیا پردی اجنډا وي پردي فرمایشونه او پردي فشارونه هم موجود وي او هغه ولسي یو حرکت هم کوي هغه د خپل مسیر منحرف کوي نو زموږ دغه یو لویه ځانګړنه ده موږ غونډې ساده نیولې دي او خپل امکانات هم نیولې دي
روحي صاحب تر اوسه مو څو غونډې کړې او په کوم ښارونو کې مو کړې دي
او تر اوسه پورې موږ د دې فبروري د میاشتې نه 15 غونډې کړې دي لومړی غونډه زموږ په لندن کې وه هغه او مشورتي غونډه او پسې بیا په برلین کې د اپریل په 26 باندې او بیا په برمنګم کې د جولای په 10 او بیا په 19 باندې د جرمني د کولن په ښار کې او تیره شنبه هم په د امریکې د کالیفورنیا ایالت په ساکرامنټو ښار کې نو دغه 15 مرکې شوې دي البته یو یادونه باید وکړم چې زموږ سیستم دا ده چې دا یوازې غونډې نه دي یوازې داس نه دي چې یوازې یو غونډه کیږي او خبرې تیریږي بلکې هر ځای کې چې غونډې کیږي هلته یو څنګه جوړیږي ځکه چې د افغانستان ستونزې خو یوازې په غونډه کې نه حل کیږي بلکې او بل دا ده چې په غونډه کې موږ نشو کولای چې ټول هغه صاحب نظر افغانان په کړه ټول کوز موږ هڅه بدایو چې هر هغه څوک چې غواړي د افغانستان په مسایلو کې خبرې ولري خپل نظریات ولري هغوی دپاره د زمینه مسایل کو نو دغه ځایونه کې چې موږ تر اوسه غونډې کړي دي هلته څانګې جوړې شوې دي او دغه څانګې بیا خپل کار ته دوام ورکوي او بیا په د ډېرو څانګو دا څانګې چې جوړېږي دا به ټول په یو نیټورک کې راټولېږي یعنې د دوی استازي چې دي کوم مسؤلین چې ټاکلې کېږي د هغه نه به یو مرکزي جرګهګۍ غونډې را جوړېږي چې دغه به د ټولو چارې رهبري کوي او البته بیا پړاو په پړاو یعنی که موږ شل مرکې وروسته یا دېرش مرکې وروسته بیا به د دغه ټولو استازو څومره پرېکړې چې شوي دي څومره مسایلو باندې چې بحث شوی دی کومې طرحې چې هلته په هغو باندې موافقه شوې ده ټولې به راځي یوې ملي جرګې ته د ملي جرګې کوم امکانات درلودل چې موږ کوشش کوو چې د ملي مرکې یو صندوق جوړ کړو چې خپل افغانان په کې برخه واخلي او موږ وکولای شو چې حضوري ملي جرګې ولرو. اما کنو دغه د ټکنالوژي د امکاناتو نه خو همدي لپاره ټول دنیا استفاده کوي، موږ به موږ نه استفاده وکړو نو دغه د ټول مرکو
په بخښنه سره ما هم دا پوښتنه اوس کوله چې په سوشل میډیا کې ساسې فعالیتونه لا تر اوسه پورې ظاهرا ډېر ښکار نه دي په دې برخه کې، ځکه چې اوس ډېر حضوري خلک راټول شي، مصارف هم کېدای شي، د ځای نیول دي، نور مصرفونه دي، ولې آنلاین ته مو ډېره مخه نه ده کړې؟
دغه تاسو پیږئ چې کوم تاثیر چې په حضوري کې وي هغه طبي خبره ده چې پخ کې نه وي، کنه په آنلاین کې نه وي. ځکه چې حضوري موږ تاسو کولای شو چې سلو ساعت 15 ساعت په مسایلو باندې بحث وکړو، او بل دا وی چې د خلک په مغه خار کې مثال په بدلین کې په لندن کې خلک چې راځي دوی یو بل سره د نږدې نه آشنا کیږي، دوی یو بل سره، او بل دا چې هلته د نتورکینګ او د اړیکو جوړول بهتر کیږي، او دوی دا کې وي دا بیا هلته منظم څنګ جوړیږي. یعنی په یو خار کې د امکانات شته، خو موږ بیا عین خبره شته تاسو کوي، اما همدا عملاً موږ همدا کار کړی دی، دغه لپاره موږ ګروپونه جوړ کړي دي، آنلاین ګروپونه جوړ کړي دي چې دا ټول مرکې سره وصل کړو او دوی دا ټول خپل پریکړې راوړي او په هغه باندې موږ بحثونه وکړو. یعنی موږ دغه دواړو امکاناتونه استفاده کوو، یوازې په حضوري باندې هم دغه نه کوو اتکانه کوو، او یوازې په آنلاین باندې هر هغه چې ممکن وي، هر هغه کار چې آسان وي هماغه نه استفاده کوو انشاءالله. او ته د افغانستان په اعتبار هم یو زمونکه افشن بمده غوي چې موږ به د امدغه د ټکنالوژي د امکاناتونو په ډیره ګټه واخلو.
روحي صاحب د کوم پروسو کوم دغه چې تاسو تشریح کړل د ملي مرکو یو څه منابع بشري تمرتیا لري، ځوانان څنګه د دلچسپي لري چې دا کارونه تاسو ته په وړیا توګه یا په خپل خوخه باندې ترسره کړي؟ کنه ځینې کسان موږ مارلې دي چې هغه په دې برخه کې له تاسو سره کار وکړي، د سوشل میډیا لپاره، د سید مرکو د تنظیم لپاره، د زیدي نیول لپاره، څوک د کارونه تنظیمي، څوک مخته وړي؟
کور ودا په پیل کې خو تاسو پیږئ چې څوک باید د کارونو پیل کې د دې پیل کارونه د لومړني کوربتو په تخنیکی کارونه او لوجستیک کارونه د دې ملي محور لخوا نه د تر سره شوی دي. د ملي محور البته خپل یو نتورک لري، په کوم غړي دي دلته نو د تعهد لري د غسي او حرکت په مونته په مجرد دی چې موږ د لومړی غونډې کړي دلته څنګه جوړې شوې دي، او په څنګه کې منظم مسولیتونه کمیټه جوړې شوې دي، د اړیکو کمیټه، د فرهنګي او مطبوعاتي چارو کمیټه، واته مالی اداري کمیټه. دلته مثلا په برلین کې دوستانو وړاندیز وکړ چې دوی باید د غړیتوب غونډې هلته کې، ځکه چې د راتلونکو غونډو لپاره دوی باید خپل مالي امکانات ولري. نو په دې کې لنې کمرغه کوم ځای کې د غونډې شوې دي، زموږ لپاره د خوشحالۍ او د امیدوارۍ ځای دی چې د ډېر ښه هرکلی سره مخامخ شوې دي. یو خو مهمه ځانګړنه دا ده چې د ملي مرکې پرانیستې دي، دا یعنی هر څوک کولی شي چې هر څوک چې په دغه برخه کې لیوالتیا لري او فکر کوي چې دا یو ملي بهیر دی چې د افغانستان د ستونزو له حل سره مرسته کولی شي، له هماغه ورځ نه دی کولی شي چې د ملي مرکې په تنظیم کې، د هغه په مشرۍ کې، په مسؤلیتونو کې له موږ سره برخه واخلي. همدا اوس ډېرو خلکو موږ سره د لرو لرو خارون د اړیکې نیولې دي، د افغانستان اړیکې نیولې دي، او دوی خپل علاقه ښیي چې دغه غونډو په تنظیم کې دوی همکاري وکړي. نو زموږ اته ځینې غونډې هم د اوس د همدغه اړیکو پر بنسټ باندې نږدې وختو په نورو خارونو کې انشاءالله تنظیمېږي. نو په دې کې هم ځوانان هم مشران ټول داسې تر اوسه پورې چې څوک راغلي دي په غونډو کې ډېر علاقه مندې ښودلې ده او عملي مسؤلیتونه یې په غاړه اخیستي دي. نو موږ همدا ورته وایو چې ملي مرکې دروازې خلاصې دي، مسؤلیتونه د طالبانو اخیستل کېږي، او کله چې مسؤلیتونه واخیستل شول بیا به نو پوره ژمنتیا سره به هغې ته اوږه ورکوي. نو تر اوسه پورې خو په دغه برخه کې انشاءالله موږ د بشري منابعو د کمښت سره خو نه یوازې مخامخ نه یو، بلکې په دغه برخه کې یعنی موږ چې امیدواره یو، یو خبره چې ما په پیل کې وکړله چې دا یوازې خبرې نه دي، بلکې د ملي مرکو له لارې یو پراخ ولسي او ملي انسجام رامنځته کېږي، همدغه د څانګو له لارې. په دې کې ځوانان، په دې کې ښځې، په دې کې مشران، دغه ټول راځي او په دې کې برخه اخلي.
تاسو ول چې خلک خدي دلچسپي خیر راځي په خپل خوخه کار کوي، اوس که جرمني ته وګوري په نورو خارونو کې چې تاسو یادونه وکړه دا ناسب کې تر سره شوې دي، په زرهاو افغانان ژوند کوي، د کار سربیره غونډې تر اتګ پکې ونده خېستل د زړه د افغانانو علاقه څومره د غواړي په دې مسایلو کې برخه واخلي غواړي د افغانستان د وضعیت په اړه خبري وکړي او کنه د اروپا په مصروف ژوند کې تر دې مسایل پاتې دي
او دوړه خبر شته یعنی د شک نشته چې مصرفیتونه دې دلته مونته دغه افغانانو ډیر زیات دي چې دوی د وطن پر باندې د فکر کوي د وطن پر باندې دوی د مسولیت احساس کوي او دوی غواړي چې د خپل مسولیت سره کې د وطن مقابل کې یعنی موږ خو زموږ غونډې تاسو ویږي چې کچېر ډیر لوی غونډې سره جوړ کېل ته بحث نه کوي نو موږ کوشش کوو چې معمولا زموږ غونډې د 50 کسانو په شاوخوا کې وي نو یعنی موږ هغه څه دوستانو ته چې معمولا بلنه ورکړې ده زیاتره زموږ هغه بلنه منلې ده تر اوسه پورې چې په شابه موږ ورکړې ده یعنی په دغه برخه کې موږ نسبتا خوشبینه یو اما غشته واقعا یعنی ژوند مصروف ده اما هغه څه افغانان هم ډېر زیات دي چې دوی د وطن مقابل کې احساس د مسؤلیت کوي او دغه برخه کې موږ لمن یو
روحي صاحب کبانه د څه پاتې وي چې نوی پختلې د مرکو په اړه باندې یا په کومه برخه کې چارتیا وي تاسو خبري وکړئ مهرباني
د ملي مرکه د اصول چې موږ ورته ژمن یو هغه دا چې طبعا موږ د افغانستان ملي ګټو ته او ارزښتونو ته موږ ژمن یو بل دا چې موږ کوشش کوو چې ملي مرکه ټول ګډون وي مخکې خبره وکړه چې په دې کې هیڅ حق د پامه ونه غورځي او بل دا چې د بهر خیز وي موږ ټول بنیادی ستونزو باندې په ملي مرکو کې خبرې کوو موږ دا څنګه کوو چې ځینې ستونزو باندې سترګې پټې کوو تکه چې هغه سبا ته د غستونز نورم غټیږي او بیا به سبا ته حل زموږ لپاره مشکل وي نو موږ کوشش کوو البته لومړیتوبونه په نظر کې نیسو او بل دا چې هڅه کوو چې اسانه پیل کوو اسانه په دې معنی سره چې وړاندې دینه چې غډیرو سختو خبرو ته لاړ شو د هغه مسایلو نه شروع کوو چې موږ په هغه کې ډیر مشترکات لرو د دې لپاره چې د ملي مرکه د بنسټونو یو ځل پخې شي بیا به ځو موږ غواړو چې حتی هغه خلک چې په ډیرو بنیادی مسایلو کې هم اختلاف لري هغه ته به هم ان شاء الله موږ ورزو او بل دا چې لدې مرکونه به جرګې ټاکل کیږي هتا غفلک چې نه دی حاضر چې راشي په ملي مرکو کې موږ سره کینی جرګې یا مذاکراتي ټیمونه به جوړيږي موږ به کوشش کوو چې هم د چارواکو سره خبرې وکړو هم د بیلابیلو ډلو سره خبرې وکړو هم د نړیوالو سره خبرې وکړو او هغه طرح یا هغه حل لارې چې ملت هغه باندې موافقه کوي یو ملي اجماع چې تاسو کېږي د تر ملي اجماع پر بنسټ باندې چې کوم طرح را مسکې دا به د بیلابیلو لورو سره د به شریکو دي دغه جرګې لسونه بل بدغه چې زموږ ملي مرکه چې د دې قربتو په کاملا ناپیلې وي یعنی هر څوک به کولی شي د هر ډلې د هر فکر خلک او یو شی چې موږ غواړو چې هغه د لپاره ډیر منظم کار وکړو هغه د څنګه وکولې شو چې د زغم فرهنګ په دې کې ورزو څنګه د یو بل د منلو یو بل د اوریدلو فرهنګ دلته موږ راځو کو تاسو په یوه چې متاسفانه افغانان ډیر زر هغه ته سره زی یو هغه د ژبني تاوتریخوالي ته هم سره زی خو لنه کمرغه تر اوسه پورې د ملي مرکو په غونډو کې ډیر ښه فضا یوز کچ موږ لپاره نه په دې باندې ټینګار کوو چې موږ اساسي هدف دا دی چې یو بل خبرې واورو که هر څومره غزمون په هغه برابرۍ نه وي زمون په ځوک برابرۍ نه وي نو د کابل دا د چم غواړو چې د افغانستان هغه تنوع ټولنیز تنوع قومي تنوع مذهبي تنوع دا په ټوله معنا دلته به تمثيل شي یعنی دا هیڅوک باید له پامه ونه غورځي او دا ملي مرکه د هیڅ په انحصار کې نه وي سیستم هم دغه سی وی چې دا به کاملا په انتخابي ډول به مسولین ټاکل کیږي او مشري د دې به شورای وي د لپاره چې موږ د انحصار مخه نیولې وي او بل دا چې په منظم ډول به له تبعیض سره له تعصبات سره له دې سره به مبارزه کوي د لارې نو په دې توګه موږ امیدوار یو چې البته یو شی چې په غوږ باندې ټینګار وکړو چې اوریدونکي په دې فکر کې وي چې نو موږ په څو میاشتو کې خپل هغه ترسیګو اهداف ترسیګو دا به ډیر زیات خوشبینی وي داس نیوي چې بیا دوی نه هیلي شي موږ فکر کوو چې 50 کاله موږ جګړه وازمایله 50 کاله موږ تاوتریخواله وازمایله نو لکه تر لږه وست د دې وخت د چې موږ نور سولې ته سولېیز مبارزې ته مینې ته تفاهم ته به چانس ورکو او موږ یقین لرو چې دا خامخا نتیجه ورکړي خو دا سخت کار دی حوصله غواړي نو موږ وایو چې 50 کاله موږ جګړه کولای شو راځي 15 کاله به منظم ډول سره د سولیز مبارزې ته ځان وقف کو، نو یقین لرو چې ان شاء الله دا نتیجه ورکوي. نو په دې کې یو مهم اصل دا دی چې موږ هر ډول پریکړه چې دا غو کاملا سولیز وي، او موږ په دې کې به د تاوتریخوالي نه په هر حالت کې به کاملا ډډه کیږي.
ډېره زیاته مننه کور مودان ژوندی اوسې روحي صاحب چې وخت مو پرېښوده خبرې مو راسره وکړې.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک ته پاڼه ده، او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
حجت زبے ہنسی ہم سات مد پوچھے اسرار پزڑ کی راشی جوڑ ترا چہ ہوا چر تر لری کی دش پے چنو دیکھنا میں نوا مین چنوان دیکھنا میں نوا بیگم جوندو وسوس میں نوا بیگم جوندو وسوس میں نوا مین چنوان دیکھنا میں نوا بیگم جوندو وسوس میں نوا مین چنوان دیکھنا میں نوا تو مننا تا جوڑ و جلم خوبور میں نوا جوڑائی نارا پوری ٹوکی کوی جوڑائی نارا پوری ٹوکی کوی تمر بے خوندا نمون میں نوا تمر بے خوندا نمون بیغم جوندو وسوس میں نوا بیغم جوندو وسوس میں نوا مین چنوان دیکھنا میں نوا کامیاب بیما روم بے ژوندونو تجربه می نوا هاغه جهان کې با مجنون توایم هاغه جهان کې با مجنون توایم زهما شقم خو مزمنه نوا زهما شقم خو مزمنه نوا بیغم ژوندو وسوس می نوا بیغم ژوندو وسوس می نوا مین چنوان دیکھنا می نوا
خدای نوم دې څه دې ویم په پښتونو ما نام مې نو وای چې وې د خولي تر راتللو ژوندې چې وې د خولي تر راتللو ژوندې اسرار دمرا نصیب مې نو وای اسرار دمرا نصیب مې نو وای بے غم ژوندو وسوس مې نو وای چنوان دیکھنا میں نوا بے غم ژوندو وسوس میں نوا بے غم ژوندو وسوس میں نوا مینا چنوان دیکھنا میں نوا